السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. نن دوشنبه د 1499 مریز کال د تلی یا میزان 28مه او د 2000 زیږدیز کال د اکتوبر 19مه نیټه ده. دغه خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. و باورئ چې افغان چارواکي او د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی د طالبانو جګړې او بریدونه د سولې هڅې وایي چې د سولې هڅې له جدي ګواښ سره مخامخ کوي. پاکستان کې د حکومت لسګونه زره مخالفانو د دویم ځل لپاره د صدر اعظم عمران خان پر ضد غونډه کړې. مخکې دی چې دغه راپورونو ته وار ورکړو، پام وکړئ خبرونو ته. امریکایي چارواکي وایي هلمند او فراه کې پر طالبانو بریدونه د دوه هیلو تړونه سرغړونه نه ده. کابل کې د جمهوریت روغتون یو ډاکټر د تښتونکو له منګولو خلاص شو او امریکا ویلي پر هغه چا به بندیزونه ولګوي چې له ایران سره د وسلو کاروبار وکړي. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د امریکا شارج دافیر راس ویلسن په هلمند او فراه کې د امریکایي ځواکونو د هوایی بریدونو د څرنګوالي په اړه د طالبانو ادعا ورت کړي. ویلسن په دې اړه په یو ټویټ کې د امریکایي ځواکونو د ویان ډګروال سانی لګیت د وروستیو څرګندونو ملاتړ ښودلی. راس ویلسن زیاته کړې چې طالبانو په خپلو بریدونو سره د ګڼو خلکو ژوند واخیست او زرګونه کسان یې بې ځایه کړل. هغه ویلي کله چې تاوتریخوالی کم او ختم شو، د سولې پروسه چې افغانانو ورته اوږد انتظار ایستلی مخته تلی شي. په افغانستان کې امریکایي ځواکونو ویان سانی لاګت یک شنبه د ویلسن تر څرګندونو مخکې ویلي وو چې په هلمند او فراه کې د امریکا هوایی بریدونه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړ شوي او د دوه هیلو تړونه سرغړونه نه ده. د طالبانو ویان قری یوسف احمدی په یوه اعلامیه کې ویلي چې امریکایي ځواکونو په هلمند او فراه کې ګڼې هوایی حملې کړې او د دوه هیلو تړونه یې سرغړونه کړې. تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو دغه اعلامیه ته غبرګون ښودلی چې وروسته یې جزئیات په خپرونه کې اوریدلی شي. په کابل کې د مقناطیسي ماین چاودنې یو امنیتي منصوب وژلی او درې نور کسان یې ټپیان کړي. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته تایید کړه چې یک شنبه ماښام چاودنه شوې او ویل شوې چې د دوی پلټنې روانې دي.
د لسمی حوزې په مربوطاتو د هوایي بلاکونو په ساحه کې یو رینجر موټر باندې د مقناطیسي ماین چاودنه شوې. متاسفانه په دې چاودنه کې یو امنیتي منصوب شهید شوی، دوه ملکیان او یو بل امنیتي منصوب ټپیان دي. قضیه تر کشف لاندې ده. خو د داسې چاودنو په اړه زموږ ګډې پخوانۍ څېړنې ښیي چې د دې چاودنو مسؤلیت مستقیماً د طالبانو وسله والې ډلې ته ورګرځي.
د کابل د خراب امنیتي وضعیت په خاطر د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح د امنیتي چارو مسؤلیت په خپل اخیستی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د محب الله بارکزي په نوم یو افغان ډاکټر د تښتونکو له منګولو ژغورلی دی. دا خبره یک شنبه ماښام د ملي امنیت مطبوعاتي دفتر په یوه اعلامیه کې وکړه. محب الله بارکزی په پلازمینه کابل کې د جمهوریت روغتون د داخلات څنګه متخصص ډاکټر و چې د عام روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د اکتوبر په 10مه انسان تښتونکو تښتولی و. د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویلي چې ډاکټر بارکزی د کابل په 10مه امنیتي حوزه کې د تښتونکو له منګولو وژغور او د عملیاتو په نتیجه کې و انسان تښتونکي هم نیولی دي. امریکا ګواښ کړی که په هر هغه کس یا بنسټ به بندیزونه ولګوي چې له ایران سره د وسلو کاروبار وکړي. امریکا دا ګواښ څو ساعته وروسته له هغه وکړ چې تهران یې دا وکړه د ملګرو ملتونو لخوا ورباندې لګیدلي د وسلو بندیزونه پای ته ورسېدل. له ایران سره د نړۍ د اټومي قدرتونو د 2015 کال د تړون په اساس د 2020 کال د اکتوبر 13مه په ایران د وسلو د بندیزونو د پای ته رسولو نیټه ټاکل شوې وه، په دې شرط چې ایران په خپلو ژمنو ولاړ وي. امریکا په 2013 کال کې له ایران سره له اټومي تړونه ووتله او سخت بندیزونه یې پرې ولګول. د فرانسې په پلازمینه پاریس کې پرون زرګونه کسان د هغه ښوونکي د درنښت لپاره ټول شوي وو چې درې ورځې مخکې د یو چچن ځوان لخوا د چړو په وسیله ووژل شو او سر یې غوڅ شو. وڅلوېخ کلن ساموېل پاتې د بیان د ازادۍ په اړه په یو درسي بحث کې د اسلام د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یو کاریکاتور خپل زده کوونکو ته ورخودلی وو. د وژل شوي ښوونکي خواخوږو د پاریس په جمهوریت میدان کې د ګلو ګېډۍ کې خودي او په بنرونو یې د فکري افراطیت پر ضد لیکلی وو. ساموېل پاتې د اکتوبر په 14 د عبد الله په نوم دی چچنیایي ځوان په لاس چې مخ کې په مسکو کې اوسېده او پاریس ته کډوال شوی وو د چړو په وسیله ووژل شو. او په نړۍ کې په کورونا وایروس د اخته خلکو شمیر له 40 میلیونه واوښت. له دې ډلې نږدې 1,112,000 کسان مړه شوي. یو شمیر اروپایي هیوادونه یو وار بیا د کووید-19 په مثبتو پیښو له جدي زیاتوالي اندېښنه ښودلې. د سلواکیا صدر اعظم ایګور ماتوویچ بیا ویلي چې دوی به ټول کسان معاینه کړي.
دا معاینه داسې یوه طریقه ده چې له لارې کولی شو د عفونت لارې یا بندې کړو یا یې منحرفې کړو. که دا کار وشو کړی نه یوازې به د اروپا بلکې د ټولې نړۍ لپاره به یوه الګو واوسو.
چک جمهوریت هم چې تر ټولو نورو اروپایي هیوادونو په ورځنۍ کچه زیاتې مثبتې پیښې لري، دوه اونۍ نور هم لګېدلې محدودیتونه جاري ساتي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 25.5. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 25.6. کندهار کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 25.1. مزار شریف کې اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 22.9. او جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 30.15.
زموږ غږ له ازادي راډیو او ری وړاندې په خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د تاوتریخوالي دوام د سولې هڅې زیانمنولی شي، دا خبرداري ولسمشری مانی ورکوي.
طالبانو رواني حمله او تاوتریخوالي رواني هڅې له جدي ګواښ سره مخامخ کوي.
د چارو کتونکو وایي د امریکا له ټاکنو وروسته ممکن طالبانو ته د سیاسي جوړجاړي ډیر فرصت پاته نشي.
کچېر ترامپ راشي یا د ترامپ زبل شو راشي، دغه زمينه به طالبان ته لکه وس مساعد تاسې به مساعد نه.
خزینه ورزشکاران له طالبانو غواړي چې کواک تر رسیدي باید د دوی خند نشي.
طالبان چې دلته راسي مشتبه اجازه ورکړي چې موږ د جدو تمرین پیش بوزو.
یو شمیر ورسپانو ته د کتنې ترڅنګ د هم اوري چې پاکستان کې د حکومت لزګو نظر مخالفانو یو ځل بیا د صدر اعظم پر ضد غونډه وکړه. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د طالبانو وروستۍ اعلامیه او دغلته د تاوتریخوالي دوام ته تازه غبرګون ښودلې. زلمی خلیلزاد سات مخکې پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې د سرغړونو په اړه بې بنسټه تورونه او تحریک کوونکي څرګندونې د سولې د پرمختګ لامل نه کیږي. ده ویلي د دغو خبرو پر ځای باید د امریکا او طالبانو د تړون او دغه راز د امریکا او افغان حکومت د ګډې اعلامیې عملي کولو ته پام وشي. خلیلزاد خبر دارای ورکړی چې د زیاتیدونکو تاوتریخوالي دوام کولای شي د سولې بهیر او په دې اړه هوکړه له ګواښ سره مخامخ کړي. د ویلي وروستیو کې د تاوتریخوالي په کمښت ټینګار وشو، خو په خبره یې افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه خواشینوونکې ده. خلیلزاد لیکلي دا باور ډیر خطرناک دی چې طالبان دې په تاوتریخوالي سره د سولې خبرو کې د ډیر امتیاز په لټه کې وي. په همدې حال کې افغان حکومت وایي د طالبانو د بریدونو او تاوتریخوالي دوام د سولې هڅې له جدي ننګونو سره مخ کولای شي. ولسمشری مانی او د افغانستان نړیوال متحدین له طالبانو غواړي چې تاوتریخوالي سمدستي ودروي. صفی الله سانګزای په دې اړه دا راپور وړاندې کوي.
د افغانستان په لری پروت لویدیز ولایت غور کې چې خلکو یې تل د امنیت او عامه خدمتونو له نشتوالي شکایت کړی، یوې لویې چاودنې لسګونه کورنۍ غمجنې کړي. په غور کې موټر بم برید لږ تر لږه 15 ملکیان وژلي او تر 100 زیات کسانی ټپیان کړي. په غور کې د ملکیانو مرګ ژوبلی او په نورو سیمو کې د طالبانو بریدونو د افغان حکومت تند عکس العمل پارولی. یک شنبه د ولسمشر اشرف غنی په حواله په یو بیان کې راغلی چې طالبانو د بشر ضد جنایتونو په دوام د غور په مرکز فیروزکو ښار کې په یو ترهګریز برید سره بې شمېره بېګناه افغانان شهیدان او ټپیان کړل. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال د غور د برید او نورو بریدونو په غبرګون ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي دوام د سولې هڅې په جدي توګه لګواک سره مخ کوي.
د طالبانو رواني حمله او تاوتریخوالي د افغانستان د اسلامي جمهوریت او زموږ د نړیوالو شریکانو رواني هڅې له جدي ګواښ سره مخامخ کوي. د افغانستان حکومت او خلق د دې جنگ د سمدستي ختمېدو غوښتنه کوي او پر طالبانو باندې شخ کوي چې له دې ناروا او غیر اسلامي کار څخه باید لاس واخلي.
طالبانو رسمن د غور د موټربم برید پاړه او دا چې افغان چارواکو د دغه برید پړه پرې اچولي څه نه دی ویلي او نه یې د ازادي راډیو پوښتنې ته ځواب ورکړی. د دې ډلې یو ویان په سیمه کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې وروسته به په دې اړه تبصره وکړي. په کابل کې د امریکا د سفارت چارج دافیر راس ویلسن په خپل ټوټر لیکلی چې یو وار بیا بېګنا افغانان د غور په بېمانه بمی برید کې ووژل شول. د وینې دا به هول او رانه باید سمدستي بند شي. په کابل کې د اروپایي ټولنې استازولې هم د غور حمله غندلې. طالبانو له امریکایانو سره د دوهې په تړون کې ژمنه کړې وه چې تاوتریخواله کموي. د غور پرونی موټربم برید د ګڼو نورو ترڅنګ د طالبانو د سیاسي دفتر د کوربه هیواد قطر غبرګون هم پارولی. د قطر دولتي خبري اژانس په یو ټویټ کې لیکلي چې قطر د افغانستان په مرکزي برخه غور ولایت کې چاودنه چې پکې ګڼ خلک مړه او ټپیان شول په کلکه غندي. له بدخشان نیولې تر هلمند او له غور نیولې تر کونړه پورې په افغانستان کې د ناامنیو کچه داسې وخت وړه شوې چې د افغان حکومت او طالب مرکچیانو ترمنځ له څه باندې یوې میاشتې په دوحه کې خبرې روانې دي، خو دوی لا د اصلي خبرو د کړنلارې په جوړولو هم نه دي سلا شوي.
افغانستان کې د ناتو یو پخوانی سلاکار او د چارو کتونکو شفیق همدم وایي د سیاسي جوړ جاړي لپاره طالبان ډیر کم فرصت لري. نوموړي له واشنگټن له ازادي رادیو سره خبرو کې ویل د امریکا له ولسمشریزو ټاکنو وروسته چې دوه اونۍ ورته پاتې دي ممکن د سولې هڅې لپاره ولويږي. له ښاغلي همدم سره زموږ همکار صفي الله ستانکزي مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې تاوتریخوالی د سولې خبرې څنګه زیانمنوي.
زه فکر کوم چې امریکا تر خپل بریده خپل توانه پورې هر څه چې وسه کې د سولې لپاره وکړه. د دوهې توافق د ښکارندوی ده چې امریکا په خپل ژمنو کې راسخ پاتې شوی تر نن ورځې تر تېرې هفتې پورې. تېره هفته ځکه درته وایم چې امریکا یو ځل بیا هم په جنګونو کې راښکېل شو په مستقیمه توګه. البته تېره اونۍ په هلمند کې، په فراه کې، لکه په مارجه کې، په ګیرش کې، په ناوا کې، نادلی کې، دغه ډېرې سیمو کې چې زه هلته پخوا هم وم لیدلی، طالبان د بد مرغه شدید بریدونه شروع کړی او امریکا مجبور شو چې یو ځل بیا خپل جنګي تیاری C-17 یا C-18 دولته الوتکې هلته جګ کړي او په طالبانو باندې بمبارونه وکړي، طالبان ته درنه مرګ ژوبل ور واړل. او زه فکر کوم چې دا د دغه ښکارندوی ده چې امریکا بیا هم په خپل ژمنو کې راسخ ده، په دې معنی چې په توافقنامه کې هم همدا شی شته. که چیرې وضعیت وخیم شي امریکا کولی شي چې د افغان امنیتي ځواکونو د افغان ملکي خلکو د دفاع په خاطر هر ځای چې پکې جنگ روان وي او بریدونه کېږي
زه غواړم وپوښتم چې د امریکا دغو بمباریو د طالبانو غبرګون هم پارول. هغوی اعلامیه کې ورکړی دي چې دا د دوهې د تړون خلاف دی او څه خاصې لارې چارې به وي. زما هدف دا و چې دغه سیاسي هڅې بالاخره په اوبو لاهو نه شي. د دوی
زه یو شی تاسو ته ووایم چې دا د سیاسي هڅو یوه محدوده زمان ده، په دې معنا چې که چیرې طالبان هوښیار وي د دغې موقع نه په ګټې سره باید دغه د سولې موضوع نهایي کړي، ځکه دلته امریکا کې انتخابات ټاکنو لپاره هم کم وخت پاتې ده. زه فکر کوم چې د نومبر نه وروسته د ټاکنو نه که چېرې ټرمپ راشي یا د ټرمپ ځای بل څوک راشي، دغه زمینه به طالبان ته لکه چې اوس مساعده داسې به مساعده نه. نو دغه سیاسي وضعیت ته په کتو سره زه فکر کوم طالبان ډېر لویه تېروتنه کوي چې د توافقنامې نه هم سرغړونه کوي، بریدونه هم زیاتوي او غواړي چې د سولې پروسه مختل کړي. او بدې خدای دې نه شي کوي چې داسې زمینه مساعده نه شي چې بیا به طالبان هم په خطر کې څوک پرې نه دي او مذاکرات هم دړې وړې شي. نو زه فکر کوم طالبان ته دا ډېره حساس موقع ده چې دغه موقع نه په استفادې سره باید خپل هغه ژمنې په عمل کې ښکاره کړي. او که نه کړي زه فکر کوم چې دغلته د امریکا لکه چې په هلمند او فراه کې ښکاره شو، امریکا هم آماده ده چې هم نظامي مرستې افغانستان سره وکړي هم سیاسي وکړي. ډېر به طالبان فکر کوم چې دغه موقع بیا برابر نه وي.
نو بالاخره د همدغسې لانجو دوام به پخپله په افغانستان کې څه رامنځته کوي او دا چې ملکیان هره ورځ وژل کېږي دا څه پیغام ورکوي بالاخره؟
جنگ ده پاکستان په سلویختو کلو کې په جنگ کې وو، که چیرې دغه حالت دوام ولري فرض کړه لس کاله نور هم پکې وي، زه فکر کوم چې دې کې بل هیڅوک دومره ضرر نه کوي لکه چې خپل افغانان کوي. په افغانانو کې طالبان هم شامل ده او افغانانو کې نور ملکي وګړي افغان امنیتي ځواکونه دا ټول شامل ده. د تیرو څو ورځو کې په شمال کې، په جنوب کې، په شرق کې، په غرب کې، که زه درته د ولایتونو لس نمونه واخلم، د کابل او لوګر او ننګرهار او کونړ او همداسې تر بدخشان او قندوز پورې، دغه ځایونه تر غور پورې ډېر بد حالت روان ده. طالبان شدیدا بریدونه کوي. داسې نه ده چې یو خوانه خلک مري یا ټپي کېږي، د دواړو خوانه مري. نو که چیرې دغه وضعیت ادامه ولري، دا د افغانستان د دښمنانو په ګټه او د خپله د افغانانو که دواړو خواوې دي دواړو په ضرر تمام.
شفیق همدمو چې پر سولې د تاوتریخوالي د اغیزو په اړه خبرې کولې.
په قطر کې بین الافغانی خبرې
سولې راتلونکې ده، هغه سولې چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
مرکه، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځایه شیبه په شیبه راپورونه له آزادی رادیو ویب پانی، ټویټر، فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري، ولولي او وبیني.
دا چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې کړي، احمد تکل ته غوږ شئ چې د ځینو دغو ورځپاڼو مقالې لوستي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه په خپله وروستۍ ګڼه کې لیکي د جرمونو پر نړیواله محکمه ICC چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا د بشري جرمونو د اداو په اړه تحقیقات کوي، د ولسمشر ډونالد ترامپ بندیزونه به پرته له دې چې امریکا په خپلو متحدانو کې منځوي کړي بله ګټه ونه لري. ورځپاڼه د امریکا د خزانې په وزارت کې د بندیزونو د برخې د پخوانی چارواکي جولیا فریدلاندر له قوله لیکي چې وایي پر ICC د ترامپ د ادارې یو اړخیزو بندیزونو د امریکا متحدان چې فکر کوي په دې برخه کې د دوی غوښتنې له پامه غورځول شوې دي خوشینی کړي. ICC د دې محکمې لوی څارنوالي فاتو بن سودا ته د روان کال په مارچ میاشت کې رسمن صلاحیت ورکړ چې په افغانستان کې د 2003 او 2014 کلونو ترمنځ د هغو بشري جنایتونو د اداو په اړه څېړنې وکړي چې د طالبانو لخوا د ملکی وګړو د غنی وژنې او د افغان چارواکو، امریکایي پوځیانو او CIA لخوا د وګړو د شکنجې تورونه پکې شامل دي. په جون میاشت کې ولسمشر ډونالد ترامپ پر هغو کسانو د بندیزونو لګولو ته اجازه ورکړه چې د جرمونو نړیواله محکمه یې استخداموي. د سپتمبر په 2 د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ICC یو فاسده بې نظمه اداره وبلله، او د دې لپاره چې دا محکمه د تحقیقاتو لړۍ ودروي پر میرمن بن سودا او د هغې پر یو همکار یې بندیزونه اعلان کړل. نیویارک ټایمز لیکي د اقدام د امریکا اروپایي متحدان، د بشري حقوقو فعالان او حتی د امریکا د پوز متقاعد جنرالان په غوسه کړل، ځکه دوی استدلال کاوه چې د ترامپ اداري اقتصادي بندیزونه چې د جګړه مارو مشرانو، دیکتاتورانو او استبدادي حکومتونو لپاره دي د بشري حقوقو پر یوې مدافع ولګول. ورسپانه په پای کې د متقاعد امریکایي جنرال واسیلی کلرک له قوله لیکي چې وایي دا ډیر خطرناک ده چې متحد ایالات یوې نړیوالې مؤسسې ته چې په نړۍ کې د قانون او نظم د حاکمیت په ګټه کار کوي سپکاوی کوي. کلرک چې د ناټو د قومندان په توګه هم دنده ترسره کړې ده، نیویارک ټایمز ته ویلي چې دا کار امریکا له روسیې، چین، ایران او شمالي کوریا سره په یو قطار کې دروي. NBC نیوز پر خپل ویب پاڼې په یو تحلیلي مطلب کې د ولسمشر اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالی شورا د مشر عبدالله د زړو لانجو یادونه کړې او پوښتنه یې کړې چې آیا دوی به په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره یو موټی شي. په مطلب کې راغلي د ولسمشر غنی دا عادت چې ډېر په جزئیاتو پسې ګرځي، او د عبدالله دا مهارت چې له پرګنو سره ښه اړیکې پالي، دا امکان برابرولای شي چې دوی دواړه د طالبانو پر وړاندې یو ځواکمنه جبهه جوړه کړي. خبرونه د هغو کسانو له قوله چې دواړه مشران پیژنلی کې چې د واک د ویش له څو کلنې ترخې تجربې وروسته د دې دوو پخوانیو سیالانو ترمنځ یو بې خونده ملګرتیا جوړه شوې ده. په داسې حال کې چې دوی بیل سوابق، بیل تبې، بیل تجربې او بیل لیدلوري لري. خو NBC نیوز لیکي چې له دې سره سره د جګړه ځپلې افغانستان برخلیک د دوی د اړیکو په څرنګوالي پورې تړلای دی.
په افغانستان کې د جدو نوې غوړېدلې خزینه لوبډاله د سولې پر روانو خبرو کې د خپل برخلیک په اړه اندېښنه ښکاره کوي. د غنجونې له ګڼو اندېښنو سره هوډ لري چې په هر ډول شرایطو کې پر مخ ولاړ شي. ناجی صفایی له دغو سره خبرې کړې او د خبرو پر بنسټ یې دغه راپور جوړ کړی.
د جدو خزینه افغانی لوبغاړي چې له ګڼو ستونزو سره ځانونه تر یوې کچې رسولي، اوس د سولې په بین الافغاني خبرو کې د خپل برخلیک په اړه اندېښمنې دي. دوی وایي د ژوند تر ټولو ترخې شېبې هغه دي چې له تمریناتو منک شي. د جدو افغان خزینه ملي لوبډلې غړي انجیلا حکیمی چې له 11 کالو راهیسې د جدو تمرین کوي، وایي له دې ویره لري چې د طالبانو پر راتلو سره به شتله سره وړنې لمنځه لاړ شي.
موږ ډېره خپه کېږو چې زموږ ورزش بند سي، او هغوی خو یو نیکې پارک لري زموږ څخه، نو اجازه هم نه ورکوي چې انجونې راسي کار وکړي او تمرینات یې پیش بوزي. طالبان چې دلته راسي موږ ته باید اجازه ورکړي، دولت هم د هغوی سره باید همکاري وکړي چې موږ ته اجازه ورکړي موږ د جدو تمرین پیش بوزو.
قدسیه خلیلی بیا د دې لوبډلې بله غړې ده. هغه د سولې پروسې ته هیله مند ده او غواړي چې له سولې وروسته باید دوی ته پوره حقوق ورکړل شي.
کله چې سولې ته فکر کوم بیا دا هیله راته وټو کیږي چې د ښځو او نارینه وو حقوق به مساوي وي، او کومه ازادي چې نن لرو هغه مهال به هم ولرو.
د جدو ملي لوبډلې روزونکي پروین عسکری چې له تیرو 9 کالو راهیسې فعالیت پیل کړی، وایي سره له دې چې د سولې په خبرو کې د ښځو د محدودیت ویره ویني، خو بیا هم ټینګار کوي چې د ښځو له سره وړنې خوندي شي.
پر اختیا هم دا د ویری زایده تل دا فکر کوم ک چیرې طالبان راشي موږ به خپل ټول هلو وروسته پات شو. پر اختیا زله داسې به ورزي ویره لرم.
د اندېښنې داسې مهال کېږي چې لا هم د قطر په مرکز دوحا کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو د مذاکراتي پلاو ترمنځ خبرو کومه پایله نه ده ورکړې. افغان میرمنې د سولې په خبرو اترو کې د خپلو حقونو د خوندیتوب غوښتنه کوي او وایي باید د دوی په تیرو لاسته راوړنو معامله ونه شي. د جدو فدراسیون په 1950 کال راهیسې خپل فعالیت پیل کړی چې دا مهال د افغانستان په ملي لوبډله کې 25 نجونې فعالیت کوي. د تمرینونو لپاره د معیاري ځایونو نشتون، د ورزشي وسایلو کمښت، بودیجوي ستونزې هغه څه دي چې لوبغاړي له ګڼو ننګونو سره مخ کړي دي. خو له دې ټولو سره سره د جدو ملي لوبډلې غړي د تمریناتو د دوام ژمنه کوي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
وسم ورزو پاکستان ته. په پاکستان کې د اپوزیسیون د ګډ ائتلاف لزګونه زره پلویانو په کراچۍ کې د واکمن ګوند تحریک انصاف او صدر اعظم عمران خان پر ضد غونډه وکړه. د مسلم لیگ نون ګوند د رهبر نواز شریف لور مریم نواز یو ور بیا عمران خان د پاکستان د بد اقتصادي وضعیت لپاره ګرم وباله، خو عمران خان بیا ویلي چې د اپوزیسیون مشرانو فساد کړی او د غلا او د خوندیتوب لپاره غونډې جوړوي. صفی الله ستانګزی په دې اړه دا راپور برابر کړی.
د پنجاب د ګجرنوالی لوی غونډې په تعقیب دا د یکشنبه ماخوستن په کراچۍ کې د پاکستان ډیموکراتیک خوځښت لخوا چې د سیاسي او مذهبي ګوندونو ګډ ائتلاف دی د حکومت ضد غونډه وشوه. د بیګانې غونډې اکثرو ویناوالو د صدر اعظم عمران خان په ګوښه کې دوه ټینګار وکړ. یوه هم د مسلم لیگ نون ګوند یوه مشره او د دغه ګوند رهبر نواز شریف لور مریم نواز وه چې عمران خان یې انتصابي وباله او وی ویل چې خلک یې له لوږې او فقر سره مخ کړي.
تا له خلکو خواړه او د دو وختو ډوډۍ واخیسته. د کراچۍ خلکو د 1 کروڑ وظیفو ژمنه شوې وه. څومره نوکری درکړې؟ نوکری خو پریږده، د چا چې کار و هغوی هم بیکاره شول.
د پاکستان د حاکم ګوند تحریک انصاف او صدر اعظم عمران خان پر ضد جوړ شوی دغه خوځښت کې د مسلم لیگ، پیپلز پارټی، جمعیت علما اسلام، ملی عوامی او څو نور لوی واړه ګوندونه شامل دي. مسلم لیگ نون او پیپلز پارټی د اوسنی واکمن ګوند تر څنګ د پاکستان له ګڼو نفوذو ګوندونو دي چې مشرانو یې څو لسیزې په پاکستان واک چلولی. له دې ډلې نواز شریف چې د پاکستان حکومت پرې د مالي فساد دوسیه جوړه کړې او په 2 کاله بند محکوم شوی، صدر اعظم عمران خان د پوځ لاسپوڅی بللی. نواز شریف تیر نومبر ظاهره ایران د درملنې لپاره لندن ته تللی او بیا پاکستان ته نه دی ستون شوی. واکمن ګوند تحریک انصاف د پی ډی ایم یا د پاکستان ډیموکراتیک خوځښت مشرانو ته د غلو خطاب کړی او تورې لګولی چې څو لسیزې د خلکو شتمنۍ لوټ کړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د کراچۍ تر جلسې یوه ورځ مخکې په اسلام آباد کې یوې لویې غونډې ته وویل،
صرف یہ دیکھ لیں گے 30 سال پہلے ان کے پاس کیا تھا اور آج کیا۔
یہ واضح دیتا پام اکڑے چھے لے دوی سر دیش کلا مخیصو آوز سلری کدا ڈالا فکر کبھی چھے سڑکونو تا پواتو با عمران خان بلک میل کبھی یا گوشی تاوسو دیدے شاہد ہوئے چھے مش پخواد سمرا غنڈی جوڑی کڑی دوی دوا کلا ہم دا سے غنڈی وکڑی زمور یوی غنڈی تا نسی رسی دلائی زکا یو ایلت لری خالق دے یوی نظریے لپارا روزی خالق دو ظلم پوڑان دے دے مقابلے لپارا روزی خالق دے چا دو
لوگ کسی کی چوری بچانے کے لیے نہیں نکلتے۔
عمران خان د اپوزیشن د ګډ ائتلاف تورونه چې ګواکې د پوز په مټ صدر اعظم ته رسیدلې رد کړي او هم یې د پوز په اړه د دوی خبرې بې ځایه بللې۔ د پاکستان چارواکو له هغې ډلې شیخ رشید چې په ملي کابینه کې د ریل پټلیو وزیر دی ګواښ کړی چې د اپوزیشن لخوا د پوز پر ضد څرګندونې به ونه زغمل شي۔
په افغانستان کې د امریکا شارج دافیر راس ویلسن په هلمند او فراه کې د امریکایي ځواکونو د هوایي بریدونو د څرنګوالي په اړه د طالبانو ادعا ویرت کړي دي۔ طالبانو ویلي و چې دا بریدونه د دوی او امریکا د هوکړې په خلاف شوي دي۔ په کابل کې د مقناطیسي ماین چاودنې یو امنیتي منصوب وژلی او درې نور کسان یې ټپیان کړي دي۔ د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د محب الله بارکزي په نوم یو افغان ډاکټر د تښتونکو له منګولو ژغورلی۔ امریکا ګواښ کړی په هر هغه کس یا بنسټ به بندیزونه ولګوي چې له ایران سره د وسلو کاروبار وکړي۔ د فرانسې په پلازمینه پاریس کې پرون زرګونه کسان د هغه ښوونکي درنښت لپاره ټول شوي وو چې درې ورځې مخکې د یو چچن ځوان لخوا د چړې په وسیله ووژل شو او سر یې غوڅ شو۔ او په نړۍ کې په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر له 40 میلیونو واوښت۔ زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري۔
دا ژوند رنگونه
نن می سید الله دی راغلم زات یو کمپیوټر واخلم۔
ډیر ښه، څه رقم کمپیوټر غواړی واخلی؟
زه کوم کمپیوټر واخلم 7490 ماډل دی، اغه ریم 8 GB، هارد ډرایو تقریبا 256 اس اس ڈی وی، مطلب اغه کوم شخصات چې دی ګرافیک لري زموږ ضرورت مطابق۔
څه رقم ضرورت لري؟ کور ته اخلی دفتر ته؟
نه، زه خپل د درسونو لپاره خلم زموږ چې ما کار کوم ګرافیک کار دی ماته وکړی شي کمپیوټر ساينس بخش کې۔
یعنی څو کمپیوټر ساينس وای کمپیوټر ته اتمی ده؟
اتمی دی، بغیر د کمپیوټر امکان نه لري چې دا 1500 ګوي۔
څنګه دې کمپیوټر دی اخیستل توان لري؟
کوشش وکړو چې وای خلو
تر 100 روپۍ پورې
دا کمپیوټر چې دی ماډل یې جګی دی دا تقریبا $12 نو زه خپل ګورم کېدای شي که دا ماډل وي د انټرنیټ ماډل وي هغه به اخلم او زه خپل توانې ته وګورم۔
د سره طبیعي سي چې د ټول خلک په ځوان کې بیا څوک چې کمپیوټر ساينس وایي کمپیوټر څومره مهم ده
نن دور د ټکنالوژي دی۔ حتی زموږ د دوکانونو حساب چې دا ټکنالوژي کوم بخش دی، حتی کاغه رادیو برنامه دی، تلویزیونی برنامه دی یا پونزي دی، ټول زموږ چې په کمپیوټر زموږ ژوند پورته تړلی دی۔ هیڅ امکان نه لري چې زموږ ژوند د کمپیوټر نه بغیر تیر شي۔ حتی زموږ په کلو کې چې دی بغیر د کمپیوټر ژوند محدود بوي، مطلب کمزورې بوي۔
په خاص کمپیوټر نه ونو خلکو څه کول؟
په خاص کمپیوټر نه بغیر مخکې ژوند په دې حالت کې نه و، لکه پس پاتې وو، کوم کارونه چې په قلم باندې کېدل هغه کارونه ستور کمپیوټر اسانه کړي دي، ډېر مخکې ډېر سخت وو۔ د لپاره یو محاسبه چې دی موږ مثال له وخت نو محاسبه اوس کمپیوټر ډېر په اسانۍ باندې کوي، هغه محاسبه چې به یو هفته وخت اغوسته هغه اوس موږ ته 2 ساعت کې 3 ساعت کې مکمل کوي۔
د کمپیوټر ښایست مهم ده کې کار کول؟
نه، کمپیوټر ښایست خود څه چې هغه ذوق پورې اړه لري، خو ضرورت د کار پورې ده چې هر کمپیوټر کې ښایسته مي هغه ضرورت نشي پوره کولی۔
او سمخ کلی دی چې بل خبری مجله پیل شي، تاسو یو شمیر اس ایم اسونه لولو۔ عزیز ابولی له زنجیر نه لیکلی وای، 13 شپه پر سرحدي پولیسو برید وشو، 4 پولیس په وجل شول۔ دانش افغان له جلال آباد نه وای، د جګړې دوام او د سولې نه خبرې بد شګون لري۔ اجمل مسعود زای له پکتیا نه لیکي وای، دلته هر پروژه 15 زله پرانستل کیږي۔ خپلواک صفای له علي شنګ نه لیکي وای، په قطر کې مزه او په افغانستان کې جنازه۔ عنایت الله له زابل لیکي وای، افسوس د مور په ناس کې ماشوم هم په ګولۍ لګیږي۔ عبدالواحد مدقیق د وای چې و د سولې پر راتګ ته خوشبینه دی۔ سمیع الله حلیمی تندر لیکلی وای، ولسمشر باید د ښوونکو معاشونه لوړ کړي۔ لدې سره ورور ورسیدو د دغه خبری مجله پایتا په افغانستان کې د سهار ونیمی بجې د خبرونه د ماخام تر وو بجو دوام کوي. اوس مو همکار ستار فروغ راغلی چې تاسو ته بل خبری مجله وړاندې کړي. فروغ